سلام د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، دا یو ساته خبرونه تر ډیره د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام ته ځانګړې ده. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان د نجونو، ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړې استازي طالبان د جنسیت په اساس د ښځو په تعقیب او نیولو تورن کړل. رینا امیری په هغه غونډه کې چې پرون د امریکا د استازو جرګې د بشري حقونو کمیسیون په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه د بحث لپاره رابللې وه، د وینا پر مهال هغو محدودیتونو ته چې په افغانستان کې د ښځو پر تعلیم، کار او تګ راتګ لګېدلې دي اشاره وکړه او ویې ویل هغه کسان چې د طالبانو له دې پالیسیو سره مخالفت کوي او د هغو کورنۍ د طالبانو لخوا د ګواښل کېدو، لادرکه کېدو او نیول کېدو له خطر سره مخامخ کیږي. په پرونۍ غونډه کې د ښځو د حقونو فعالې وحیدې امیری، دافې د نړیوال سازمان څیړونکي میترا مهران او همدارس د بشري حقونو د څارپ سازمان کې د ښځو د برخې مرستیالې هیدر بار هم د افغان میرمنو د وضعیت په اړه خپل د سترګو لیدلی حال بیان کړ. د کانګرس د بشري حقونو کمیسیون له دې میرمنو غوښتي وو چې په افغانستان کې د ښځو د بشري وضعیت په اړه معلومات ورکړي او د راتلونکو اقداماتو لپاره سپارښتنې کانګرس ته واوروي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج د فیروي د هیواد د خصوصي سکتور د ودې لپاره له افغان بانکونو او د سوداګرۍ خونو سره رغنده خبرې کړې دي. کارنده کار په دې اړه تیر ماښام پر ایکس شبکې لیکلي چې دا خبرې تیره اونۍ په دوبۍ کې وشوې. هغې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي چې د هغو نارینهوو او ښځو ستاینه کوي چې د افغانستان د اقتصادي ودې، کارموندنې او د افغانانو د ښې راتلونکي لپاره کار کوي. د افغانستان د خصوصي سکتور وده له هغو مسایلو څخه وه چې د طالبانو د حکومت پلاوي د تیرې جون میاشتې په پای کې د دوهې په درېیمه غونډه کې ټینګار پرې وکړ. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید موریدوف په عشق آباد کې د طالبانو د حکومت له شارج دافیر فضل محمد صابر سره د ټاپي او ټاپ پروژو د عملی کار د پیل په اړه خبرې کړې دي. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې د ښاغلي موریدوف له قوله لیکلي دي چې دی وایي له هر څه مخکې د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګاز د لیک پروژه یا ټاپي ده. هغه له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان ته د برېښنا د لیک د پروژې یا ټاپ او د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ریل لارې یادونه هم وکړه. ترکمنستان ډیر لیوال دی چې د ټاپي پر پروژې کار ژر پیل شي، خو داسې ښکاري چې نړیوالو مالي ادارو تر اوسه د دې پروژې تمویل ته زړه نه دی ښه کړی. اسرائیل ادعا کوي چې د حزب الله د ملیشو وتلی قومندان فواد شکر یې وژلی دی. شکر د رواني اونۍ د پیل په هغه راکټي حمله کې په لاس لرلو تورن و چې 12 اسرائیلي ځوانان یې ووژل. د اسرائیلو دفاعي ځواکونو پرون پر ایکس شبکې په یو بیان کې وویل نوموړی چې دا برید یې تنظیم کړی و په بیروت کې په یو اپارتمان کې په نښه شو. شکر چې د الحاج محسن په نوم هم یادېده او د امریکا د تروریستانو په تور لیست کې و، د حزب الله مشر حسن نصرالله ته تر ټولو نږدې کس بلل کېده. متحد ایالات چې حزب الله یوه تروریستي ډله بولي، د شکر پر سر 5 میلیون ډالر جایزه اعلان کړې وه. د حملې د منځني ختیځ د کړکیچ د پراخېدو ویره زیاته کړې ده. او د امریکا د خزانې وزارت پر هغو کسانو او ادارو بندیزونه ولګول چې د ایران د توغندیو او درون په پروګرامونو کې لاس لري. د دغه وزارت له بیان سره سم په دې بندیزونو کې د ایران، چین او هنګ کانګ 15 کسان او 2 شرکتونه په نښه شوي دي. په بیان کې راغلي دي چې دغو کسانو او شرکتونو د ایران د راکټي او درون پروګرامونو لپاره د مهمو برخو په برابرولو کې همکاري کړې ده. نوی بندیزونه په امریکا کې د دغو کسانو او شرکتونو شتمنۍ کنګلوي او له هغو سره هر ډول راکړه ورکړه منع کوي. دا بندیزونه داسې مهال لګېدلي چې مسعود پزشکیان پرون د ایران د نوي ولسمشر په توګه لوړه وکړه. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، دا خبرونه تر ډیره د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې ده، خو له هغه مخکې لنډه خبری برخه وړاندې کیږي.
تر دې شیبي د ازادۍ رادیو خبری ټولګه.
د طالبانو له لوري په یو شمیر هیوادونو کې د افغانستان د سیاسي استازولیو د خدماتو له بې اعتباره کولو وروسته ځینو افغان ډیپلوماټانو غبرګون خودلای دی. په برتانیا او بلجیم کې د افغانستان سفارتونو، په جنیو کې د افغانستان په سفارت کې د بشري حقوقو څانګې او د افغانستان دایمي استازولۍ په دې اړه د طالبانو اعلامیه رد کړې ده. دوی ویلي دي چې په دې هیوادونو کې به قونسلي خدمات ونه دروي. په دې اړه جزئیات اسمت څاروان اوروي.
په بریتانیا کې د افغانستان د پرسول شوی جمهوریت حکومت سفیر زلمی رسول وای په لندن کې د افغانستان سفارت به د پخوا په سیر په بریتانیا او آیرلند کې خپل کنسولي او ډیپلوماټیکو فعالیتونو ته دوام ورکړي. نوموړي دا خبره د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د هغې پریکړې په خبرګون کې کړې چې پر اساس یې په بیلابیلو هیوادونو کې د افغانستان د 14 سفارتونو کنسولي خدمات به اعتبار اعلان شوي دي. ښاغلی رسول پرون سه شنبه په یو اعلامیه کې چې په خپل ایکس پانه یا په خوانی ټویټر کې خبره کړې ده، زیاته کړې چې د افغانانو د حقونو او سرچینو ساتنې ته ژمن دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ یا احمد پرون سه شنبه په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې د دې اعلامیې د خبرې دولنېټې وروسته د لندن، بلجیم، برلین، بون، سویس، اتریش، فرانسې، ایتالیا، یونان، پولند، سویډن، ناروې، کاناډا او استرالیا استازولیو له لوري کنسولي خدمتونه لکه وثائق، تصدیقونه، عدم مسؤلیت پایه پاسپورت، د پاسپورت صدور، د سټیکر تمدید، د ویزی سټیکر او نور د مرکز او اړوندو بنسټونو له لوري د منلو نه دي او د بهرنیو چارو وزارت د یادو سندونو په وړاندې هیڅ ډول مسؤلیت نه لري او نه اجرات پرې ترسره کیږي. د افغانستان د پرزول شوی جمهوریت ډیپلوماټان اوس هم په دغو هیوادونو کې د افغانستان استازولي کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت دغه اداري تورینې کړي چې د تعامل او همکاري په اړه له پرلپسې غوښتنو سره سره له بهرنیو چارو وزارت سره همغږي نه کوي. د دې پریکړې له اعلان وروسته په بلجیم، اروپای ټولنې او ناتو کې د افغانستان د لری کرای شوی جمهوریت سفیر نظیف الله سالارزی په یو پیغام کې چې په ایکسپانه یا په خوانی ټویټر کې خبر کړي ویلي چې په بلجیم او نور هیوادونو کې به د افغانستان استازولۍ د پخوا په څیر افغانانو ته کنسولي خدمات وړاندې کوي. په ورته وخت کې د سویس په دوهم ستر ښار جنیوا کې د افغانستان د سفارت د بشري حقوقو د څانګې سلاکار او دایمي استازي محب الله طيب د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د دې پریکړې په اړه آزادي رادیو ته وویل:
نمایندګي دایمي و سفارت
د افغانستان دایمي ماموریتونه او سفارتونه چې نه یو خپل په دې دریو کړونو کې د طالبانو د رژیم د پیوړی کولو کې مرسته وکړي او په هماغه لور حرکت وکړي تر هغه وخت پورې چې د قربه هیوادونو او مهمو نړیوالو سازمانونو لپاره مشروعیت ولري خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي.
په فعالیت های خود ادامه میتن
د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت لخوا په اروپایي هیوادونو کې د افغانستان د یو شمېر سیاسي استازولیو د خدماتو د لغوه کولو پریکړه په داسې حال کې شوې چې په تیرو درو کلونو کې هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
په راپور کې مو واوریدل چې یو شمېر افغان ډیپلوماټانو په بهر کې د افغانستان د سیاسي استازولیو د قونسلي خدماتو د بې اعتبار بللو په اړه د طالبانو پر پریکړې خبرګون خودلای. دوی ویلي دي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له دې پریکړې سره سره به قونسلي خدماتو ته دوام ورکړي. خو آیا هغوی د بهرنیو چارو له وزارت سره چې د طالبانو په کنټرول کې دی له تعامل او اړیکو پرته دا کار کولای شي؟ پر دې موضوع اسمت څاروان په اسلام آباد کې د افغانستان له پخواني مرستیال سفیر زردشت شمس سره مرکه کړې. ښاغلی شمس د مرکې په پیل کې وویل:
متاسفانه د تیرو دوه درې کلونو نه دا چې کله نه افغانستان کې طالبانو واک ترلاسه کړی دی او دا چې د دوی حکومت تر اوسه د نړۍ لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، نو یو شمیر هیوادونو کې خو بعضې سفیرانو د دوی اعتماد خپل کړی وو او یو څه د دوی ارتباطات او غیر اداري کارونه قونسلي چارې چې وي دغه دوی د مرکز نه هدایت اخستل.
شمس صاحب د دې کار اخیز په افغانانو ویو کبنی وی هغه افغانان چې بهر ووسی
قونسلګری او د سفارتونو کار او بیا د بهرنیو چارو وزارت کار د خو سره تړلی دی. بیل دې یو هم خپل کار په صحیح توګه مخکې نشوړي، یوازې سیاسي استازولي نه دي، دلته د افغانانو حقوقي مسائل دي، تجارتي مسائل دي، شخصي د احوال او نفوس مسائل دي، تذکره، پاسپورت، نکاح خط د ماشوم چې پیدا شي دغه بر سرټیفیکټ دغه د پیدا کېدو سند نور د زموکو مسائل راځي، ادمي مسولیت ته امنیتی مسائل راځي، دلته افغانان زده کړو ته راځي، دلته افغانان فامیلونو بازي ازای غړي التپاتی غیر اولی سفر کوي، حتی بهرنیان که افغانستان ته سفر کوي دا غي پورې اړوند موضوعات دي که تجارت کوي سرمایه گذاری کوي، نو دغه ټول مسائل باندې به دغه پریکړه اغیز وکي.
فکر کوي چې دا سفارتونه او کنسولګری به نور نو پاسپورت هم نسی صادرولای.
یو شمیر نمائندګۍ او پخوا پاسپورتونه هم اجرا کړی دی او بازی کې دی شي که یو څه کتابچې لري هغه کې دی شي اوس هم د اړتیا په صورت کې هغه اجرا کی، نو د دې په اړه به مو کتل شي ځکه په دغه اعلامیه کې چې د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو خبره کړې ده په هغه کې د ټولو مسایلو په اړه داسې دریز نه دی روښانه، خو بهرحال دغه ټول قیمت به عام افغانان پرې کوي ځکه چې افغانان اوس په ګڼ شمیر کې بهرنیو هیوادونو کې دي خصوصا په اروپایي هیوادونو کې، نو ښه به دا وي چې دوی یو څه حل لار راوباسي که څه هم ستونزه شته دی، یو شمیر سفارتونو د داسې افرادو اشخاصو په واک کې دي چې هغوی فکر نه کوم که زر آماده شي چې د طالبانو اعتماد خپل کړي یا هغوی د هغوی اطاعت وکړي، خو بهرحال یو درېمه لار هر وخت موجود وي، دوی ته پکار ده چې یو حل لار راوباسي او د افغانانو د عادي افغانانو چې کوم روزمره مسائل دي د غیزه اړتیاوی دي ضرورتونه دي قونسلی مسائل دي هغه ته باید یو حل لار پیدا کړي.
په اسلام آباد کې د افغانستان په خوانی مرستیال سفیر زردشت شمسو چې له آزادې رادیو سره خبرې کولې.
لښخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
خبرونه او راپورونه لمړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د سپین بولدک چمن د لارې لبیا تړل کې دوه وروسته د سیمې یو شمیر اوسیدونکو وایي چې د لارې بندیدو د دوی پر ژوند او کاروبار منفي اغیز کړی. په چمن کې یو شمیر اعتراض کوونکو آزادۍ رادیو ته وویل که د پاکستانی شناختي کارتونو او افغاني تذکرو په اساس لار خلاصنه شي نو دوی بخپل اعتراضونه بیا پیل کړي. د موضوع جزئیات عبده سپوږمۍ وړاندې کوي.
د سپین بولدک چمن لاره چې له څه باندې لسو میاشتو تړل کېدو وروسته د یوې ورځې لپاره پرانستل شوې وه، بیا تړل کېدو یې د دې لارې د دواړو غاړو اوسیدونکي اندېښمن کړي او د بېوزلۍ او بیکارۍ له زیاتېدو شکایت کوي. د چمن ولسوالۍ د راز محمد کلي یو اوسیدونکي ذوالفقار د سېشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې لارې بندېدو د خلکو پر ژوند منفي اغېز کړی. وروسته له هغه چې د پاکستان حکومت د چمن لاره له څه باندې لسو میاشتو وروسته د یک شنبې په ورځ د تګ راتګ پر مخ پرانیستله، پرلت کوونکو خپل اعتراضونه پای ته ورسول، خو یوه ورځ وروسته دغه لاره بیرته وتړل شوه. د پاکستان حکومت لا د دې پریکړې د بدلون لامل نه دی په ډاګه کړی. تر دې مخکې د بلوچستان د کورنیو چارو پخواني وزیر ملک عنایت قاسی د یک شنبې په ورځ د جولای په 28مه د چمن لارې د پرانیستلو اعلان وکړ او اعتراض کوونکو ته یې ډاډ ورکړ چې وروسته له دې به تګ راتګ د دوی د شناخت کارتونو او تذکرو ته په کتنې کېږي. په چمن کې اعتراض کوونکو چې د افغاني تذکرو او پاکستاني شناخت کارتونو پر بنسټ یې پر دې لاره تګ راتګ غوښت وویل چې د پاکستان حکومت د دوی غوښتنې منلې دي. په همدې حال کې په چمن کې یو شمیر اعتراض کوونکي خبرداری ورکوي چې که یې غوښتنې ونه منل شي نو بیا به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي. یو اعتراض کوونکي حاجي عبدالمنان ازادي رادیو ته وویل
مطلب امکانات لري د پرله پسې سره نورې چیزونه چې دا ټول چې دا د امکانات خوته دي هغه د خلک هغه خپل لسونه چې ګورې سونه چې څونه د څونه تکلیفونه دا لري دا خو نو دغه شی باید ځای نه شي هغه ته باید یو عملي ګامه واغوندي.
خو په چمن کې د اعتراض کوونکو ویاند صادق خان تکزی ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارې د خلاصېدو لپاره غونډې او ناستې روانې دي.
نور څنګه ورته بخامه خاطه لار خلاصېږي. نن هم میټینګ د جرنلان په چمن کې ترناست دي. افغانستان سره هم رسمي میټینګونه وشو. دا به تاسو خلاصې د ټول عمر لپاره بیا به مشکلات نه وي.
د یادونې ده چې په چمن کې اعتراض کوونکو څه باندې لس میاشتې مخکې د پاکستان لخوا د پاسپورت او ویزې د لازمي کولو په غبرګون کې خپل اعتراضونه پیل کړل او غوښتنه یې کوله چې په دغه لاره دې دوی ته د پاکستاني شناخت کارتونو او افغاني تذکرو پر اساس د تلو راتلو اجازه ورکړي.
قدر منوریدون کوشه با ورسته د ازادۍ رادیوي مجلې پروگرام چې احمد شبر چمتو کړای دی پیلېږي. خو له هغه مخکې یو ورسته راپور لرو. په ایران کې ډېر افغان کډوال وایي چې د قانوني اسنادو لرلو سره سره هم د خلکو او هم د پولیسو لخوا زورول کیږي. دوی وایي چې پاسپورتونه یې څیرل شوي او ورته ویل کیږي چې له ایران ووزي. ایران له تیرو څه باندې څالورو لسیزو راهیسې د میلیونونو افغان کډوالو کوربه دی. عصمت څاروان او په دې اړه نور تفصیل.
په ایران کې میشت افغان کډوال وایي چې په وروستیو کې له دوی سره بد چلند اوج ته رسېدلی دی. له افغان کډوالو سره تشدد او زیشت چلند وروسته له هغه ډیر شوی چې کابل لس ورځې وړاندې د تهران په 15مه سیمه کې د سید جواد حسیني په نوم د یو ایرانی او درو افغان کډوالو ترمنځ شخړه وشوه او ایرانی وروسته مړ شو. د تهران د 15مه سیمې اوسیدونکو پر دیوالونو لیکلي چې ټول افغانان دې د دوی له سیمې ووځي کني په وهلو بیل په زور وباسي. نورو ایرانیانو هم په ټولنیزو رسنیو په چیرې بیا په انستګرام او ایکس کې د افغانانو د وهلو ټکولو ویډیوګانې خپرې کړې دي. د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې ایران او پاکستان هر ورځ لشتر لږه زر تنه افغان کډوال له خپلې خاورې باسي. ایران او پاکستان وایي یوازې بې اسناد کډوال له خپلې خاورې باسي. خو یو شمېر افغانان وایي چې د ویزې او پاسپورت لرلو سره سره په ایران کې ورسره بد چلند کیږي او له دغه هیواده ایستل شوي دي.
د ایران څخه خبره کوم. د ایران د شهرات څخه دلته بیخي د افغانانو وضعیت خراب ده. افغانان کوم کوم پاسپورتونه لري مدرکدار دي هغه ټول نیول کیږي او ورته وته ولي ولي څه پیسې نه خې به تیر پرې دي. هر ورځ
دین محمد د بادغیس ولایت غورماشت ولسوالی يم. دا لډیر یاران غلې چې پاسپورتونه لري دا نو د یاران وشه مدرکې دراسه مور بدل بالا آزاد به ګرځي ژغ بنور ته کو ډیر مل دي. دا د پاسپورتونه ځنې سرلې دي یا د پاسپورتو سره ګر کړې د مرزه کې.
پرون سه شنبه د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي برسیال مولوی عبدالکبیر د ایران له کورنوي چارو وزیر احمد وحید وحیدی سره په ایران کې د میشت افغان کډوالو د وضعیت په اړه خبري وکړه. د طالبانو د حکومت یو ویندوی حمد الله فطرت په یو ویډیوي پیغام کې د ایران له کورنوي چارو وزیر سره د مولوی کبیر د کتنی او د بحث د موضوعاتو یادونه کړي خو ډور جزئیات نه دی ورکړي. په ایران کې له افغانانو سره د تاوتریخجن چلند له زیاتی دوه وروسته د بشري حقوقو د مدافعانو ټولنې له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو غوښتل چې په ایران کې د افغانانو سپکاوی او هل ټکول او ځورول ژر تر ژره په خپل مداخله پای ته ورسوي. د غفورم همداراز د ایران له حکومت غوښتي چې له هغو کسانو سره چې له افغان مهاجرو سره د غیر انساني چلند توهین ربړولو مسؤل دي د داخلي قوانینو او بشری او حقوقي معیارونو مطابق قانوني چلند وکړي او عدالت پلی کړي.
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مو کو په دې خبرونه کې مو په میدان وردګ ولایت کې لوی تاریخي کلا خبرو.
د دې کلا خاوره د دې وخانو په تاریخ باندې راوړل شوی.
په ګلونو کې د وی ساري تاریخي مانی پاړه علم ګل سحر وای.
پر 500 متره مربع کې جوړ شوی د ګرلس لوی خونی لري.
د وشل شوی ولسی شاعر ګلمن وزیر یو په خاني کې له در سره شریکو.
مخ خود سر د پانا ځاین مو سړی تکوي د مال خبره.
لانزورګری الماس خانم سره شخی دلایم
نن سبا چې څنګه منزورونه جوړو موږ تم سره صفه دي چې هغه تلری نو تاسو ګوري نو خلک وایي کده کیمری وتی اکسته
د یو شمیر نور مطالبه ترڅنګ په د کندوز د عامه حمامونو پاړه واوري
کیسه چې خلاص شي سړی وجود ته سپک شي وجود دی برابر شي ډیر خاص
د خبرونه په پیل کې تاریخ ته مخه کوو په میدان ورتګ ولایت کې د زرغون بابا په نوم تاریخي کلا شته. دا کلا چې شاوخوا 250 کاله تاریخي مخینه لري د سیمې د اوسیدونکو په وینا حکومت باید ورته توجه وکړي او د تاریخي ابدي په نوم دی ثبت کړي. د دې کلا لیدو ته هر ورځ یو شمیر سیلانیان ورسي. جزئیات په دې راپور کې.
د زرغون بابا په نوم دا تاریخي کلا د میدان وردګو ولایت په نرخ ولسوالۍ کې د اندړو په سیمه کې د شنو غرونو په میانس کې پر یو لوی غونډۍ ودانه ده چې د ځایي اوسیدونکو په خبره شاوخوا 250 کاله تاریخي مخینه لري. دی وایي د زرغون بابا په نوم دا کلا په پخې خټې جوړه سوی او شنه کاشي پکښې کې سوی ده. د نرخ ولسوالۍ د اندړو د کلي یو ځایي قومي مخور محمد نبی وایي دغه کلا په شاوخوا لس جریبه ځمکه کې جوړه سوې او خټه او خاوره یې په اوښانو باندې ورته راوړل سوې ده.
او د دې کلا خاوره دا د اوښانو په تاریخ باندې راوړل سوې دا چې بیا پخېږي بیا د دې تلینه یا د دې خټې د یو قسمت نه خاوره خټه په اوبو کې ږدي چې که چیرې دا خټه خامه وي نو بیا دا خټه پخوي او که چیرې هماغه ټول مان نیمن وزن یې پوره وو نو بیا به وایي دا خټه پورته کېدله.
د زرغون بابا دا کلا څلور هسکه او دنګ برجونه لري او د ځایي خلکو په خبره چې له دې کلا پخوا د انګریزانو د لشکرو په وړاندې جګړه هم سوي. بیا هم محمد نبی
تاریخی قلا یا ابیدات تاریخی ګوره نو دا په خپل بیانوي چې هر برج مثال دی او فایرداري لري کته دی او برج نه کېدای شي چې ټوله قلا یا دننه کور او مالداری وزوند او زراعت تعقیب
د نر خلصوالي وسیدونکو وای د دې قلا په اړه ډیره خبرېسته او د غشان دی ورسخه ډیره خاطري هم لري خو ولې دې قلا ته د زرغون بابا قلا وای د نرخ ولسوالی یو ځایي قومي مخور میرزا محمد پاړوای
دغه کلا د زرغون جلال په نامه ماده کلا دا چې تقریبا 2.5 کاله مخکې د ترغلی وو د موږ د اندړو نیکو نو دا کلا په هغه وخت کې آباد کړي ده او جوړ کړي ده. د کلا سره یو د مکمل امکانات وو چې جماعت هم ده او زرند هم وو او دا یو مالدار سړی وو.
په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس حبیب الله مجاهد هم وایي چې دا کلا ډیره تاریخي مخ نلری او دوی به ساتنه وکړي او په تاریخي اثارو کې به ثابت کړي.
موږ غواړو هر هغه تاریخي سیمه چې دغه قدامت لسل کاله یو نیم سل کاله تر زرو کلو یا زیات راتونه پوري دا موږ ثبت او راجستر کړو چې د زرغون بابا کلا دا یو داسې تاریخي سیمه ده چې دغه سیمه ثبتول ساتل لدیچ خلیدان او ساران کول فوار او ارسره حفاظت یې کول دا د اطلاعات فرهنګ مسولیت او دا به ان شاء الله موږ کوو.
په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست د معلوماتو لمخې شپږاویا تاریخي ابدي له دوی سره ثبت دي چې د یاد ولایت د ځینو فرهنګیانو د ادعا پر بنسټ یو شمیرې د نړیدو لګواښ سره مخ دي.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري. په ارکی دلکوشا مانی یو روایت دا دی چې د دې ماڼۍ نوم لاغي ودانۍ اخیستل شوی چې د کابل له بالا حصار سره نږدې د شاه زمان په وخت جوړه شوې وه. شاه زمان په 1903 کال کې پاچا شو. اووه کاله یې پاچاهي وکړه. بیا یې ورور شاه محمود سترګې ورړندې کړې او هند ته یې تبعید کړ. په ارګ کې د دلکشا ماڼۍ په اړه د ارګ دننه پرون له لیکوال علم ګل سحر څخه اورو چې دا ماڼۍ کله جوړه شوې، څرنګه جوړه شوې، څومره خونې لري او څه تاریخي ارزښت.
Thank you.
مجله اخبار دی 201 کال پلسما ګره کی ذکر دي چې دا معنی چې دا بنجره معنی ده بنجره به قصور معنی ده یعنی په پاکستان کې په دې سره به معنی نشته نو دا د نوم بیکګراوند یې شاید دغه ای دا معنی دی امیر حبیب الله خان په وخت کې جوړ شوی ده کله چې امیر حبیب الله خان د هند سفر تللی و بیرته چې د هند راغی بیا یې نو تصمیم یې ونیو چې یوه نوې معنی جوړه کړي نو له مهمو مخورو کسانو سره د حکومت او حکومت د باندې مشرانو سره یې پرله پسې مشورې وکړې او بالاخره تصمیم یې ونیو چې د ارګ په باغ کې د باغ په منځ کې یوه ماڼۍ جوړه کړي. د دې ماڼۍ بنسټ په 1209 کال کې کېښودل شو اسمبلی په میاشت کې او رسما چې پرانستل شوه کار جوړه شوه هغه د 1215 کال اسمبلی میاشت وه. په پرانستلو کې هم مواد ټول د مخه برابر شوي وو ټول مواد څو د ټول ته برابر شوي وو د مخه او ویل کېږي چې د ماڼۍ فلزي اسکلیټ دا له هند څخه د فلانو په ذریعه باندې راوړل شو او نور مواد ټول د افغاني مواد وو او مختلف مواد وو. عزالدین وکیلی په پلځای لیکي چې د کوشا د بای محمد خان فراش باشي د زوی محمد امان خان په سپرستی باندې جوړ شوی یعنی هغه د کار تنظیمونکی او د کار مشر یې په اصطلاح همدارنګه اول په دې کې یو الماني انجنیر فلاش په نامه باندې کار کاوه خو د خواجه راول وید او زخمی شو بل د ورسته یو بل انګریز انجنیر وو یغه د دې کار مخته یو د کشمانی مواد ټول افغاني مواد یعنی د جوړول وی او حتی بل د سیخه او کانکریټ کې وکړول شي نور مواد مثلا په دې کې مختلف خاورو ترڅنګ چکا د غواښې دي او په جنو برخه کې هګۍ رجنه هم کار اخیستل شوی ده. دو پوشه لري لوی دیوالونه یې او چې ترمنځ یعنی دوه دیوالو ترمنځ دومره ځای ده چې سړی پکې تېرېدلی شي. دا په 600 متره مربع کې جوړه شوې ده. دیارلس لویې خونې لري چار یوه یې سوري اوږدوالی یې شل او سوري نوي متره ده. دوه لوی سالونه لري همدغسې نورې کوټې هم لري مختلفې. په دلکوشا کې یو بل جالب شی دا ده چې یو لفت ده په دغه لفت کې البته اوس دوه لفته دي چې یو وروسته جوړ شوی ده خو یو یې پخوا جوړ شوی و په هند کې جوړ شوی البته د هند ممبئی ښار کې جوړ شوی ده. دا پخوانی لفت ده چې د ډبرو سکرو په ذریعه باندې چلېده یعنی په یغو باندې جوړېږ کېده تنظیم کړی و دغسې اوس په نوی شکل برکې کړی ده خو هماغه پخوانی شکل ده. د دې ځنګلونه دا ده چې دا هر ځای درېدی شي یعنی داسې نه دي لکه دغه اوسني عصري لفتونه چې یو منزل ته بل منزل ته بدرېږي بلکې دا په نیمای کې هم کولی شي چې بېرته شاته لاړ شي مخکې دې چې هغه بل منزل ته رسېدلی. نو جالب لفت او ډېر تاریخي هم ده په اصطلاح. په لیکوشا ماڼۍ کې ډېرې مهمې غونډې شوي دي او تر اخره د محمد نظر شاه د دوبي دفتر به و او ګلخانۍ د ژمي دفتر و او ملاقاتونه ډېر تاریخي کارونه او ملاقاتونه پکې شوي دي. د ملت یووالی په نامه باندې یو جشن و د امیر حبیب الله خان په وخت کې به جوړېده. دا به د سرطان په 12 نیټه هر کال جوړېده او په 1209 کال کې کله چې دا جشن جوړېده مخکې داسې جشن جوړ شي برق لگی بسراج و تر انتقال سو و در اول دی جشن دی پار ارد چراغان سو دی ارگ ارد ده معنی چی ده یو شایستوال اپدی کرش دی باق منس که ده شاو خواهی ونی دی و گلان دی یو زر و چلور سو و چلور دیرس و مختلف میوداری و غیر میوداری ونی دی او یو زر و چلور سو دیرس مختلف گلان دی شاوخای کله بشی په بهرنی آیاتان راتله لکه د نور هوادو پچهان رئیس جمهوران او صدر زمان نو غیادتګاری الګی به یی دوستین الګی به چې شو اندلته به شو کناو جاتره متاش په نه ما شرط سم تلاش وکاو دا مې پیدا نکړی شي کوم نه الګی چای شي دا یعنی دلته ډیر تاریخي شخصیتونه راغلي دي دا ضرور و البته دا نمر دی بغوري او بكاري يو نخده شي دا ندلك لي ندلك سويت مثلا دا لكم هواد رئيس جمهوري شايدا او تنگه دا
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
ټاکل شوی دی چې د ولسی شاعر ګلمن وزیر په ویر کې لیکل شعرونه او مقالې د کتاب په بڼه چاپ شي. په شمالي وزیرستان کې بیا یو شمېر کسان غواړي چې د ګلمن نا چاپ شعرونه خپاره کړي. د ولسی شاعر ګلمن وزیر جنازه د جولای په 12مه د شمالي وزیرستان پر اسمک خاورو ته وسپارل شو. بل ګلمن باندې د جولای پر 1مه په اسلام آباد کې ویټلې بریټ وکړ چې له اخیستو ټپونو یې د جولای په 12مه د مړینې خبر خپور شو. د ګلمن د شاعرۍ په اړه نږدې کال مخکې د ازادي راډیو په مشال څنګه کې زما همکار نجیب عامر له هغه سره شغېدلی و. په دې مرکه کې ګلمن هم شعرونه ویلي او هم موله دې خبروي چې کله به یې شعرونه لیکل او څرنګه به یې شعرونه لیکل. د همدې مرکې په پیل کې ګلمن وایي چې د ولس لپاره شعر لیکلی.
زما شاعری شعر مقصد هغه د ادب سره د هغه سره بالبته ځینې بیتونه شعرونه غزل به په وزن په طول په ادب کې داسې برابر نه وي، مګم زموږ وطن ته او زموږ خلکو ته زموږ ځوانانو ته چې د کوم شعر شاعری ضرورت ته هغه مزاحمتي شاعری چې ورته ویل شي، مقصد هغه ولسي او مزاحمتي شاعری کومه، نو بس چې نظم مې سوچ ته راشي غټه کیسه وي بیا په نظم کې را غونډه کم او بیا چې د غزل ځای وي نو بیا غزل وایم، خو اکثر په غونډو کې مقصد نظمونه او غزلونه داد وا شایان ډیر وایم.
تاسو د مزاحمتي شاعرۍ یادونه وکړه، په افغانستان کې د ملنګ جان شاعري چې سره رقم ده د څه ویلې شو چې د ګلمن وزیر شاعري مو د ماغه بڼه ده چې په کې د وطن ناخوالي د شعر په ژبه باندې خلکو ته وړاندې کوي.
ملنګ جان بابا خو ډیر لوی شخصیت دی کنه، ملي شاعر دی، دغه ځای ته خو مقصد بالکل هغه دی خوب لیدنه ده، خو بالکل دا په داوا سره مقصد ویلای شو ما چې څنګه به چې ملنګ جان بابا د کام او د وطن درد او دغه په شعر په غزل او بیا د اغونه په پښتنو سندرې جوړولې په هغه کې رنګښتو خپل ځوانان خپل ولسونه د خپل وطن آبادۍ پر مختګ ته رابلل، نو ما هغه لاره باندې ما هم قدم یې شی دی. زه غواړم چې د ملنګ جان بابا هم هغه د شعر د ادب هغه یو قسم ولسي مزاحمتي شاعري هغه دغه موږ باید په مخ بوزو.
ولس بیا داسې شاعري خوښۍ هم ځکه د ولس هغه د زړه خبرې شاعر د هغوی په انداز کې، تاسو مخکې ویل چې په فلبدیا انداز کې چې مخکې نه پې سړی نه سوچ کړی نه لیکلی، بس زړه ته یو جذبه راشي، هغه جذبه سندریزه شي، ولس ته په سټیج ورسیږي، نو خامخا ولس یې بدرګه کوي کنه ګیله منه.
نجیب جانه داسې ده بیخي ګوره، په معاشره کې د شعور لرونکي خلک زمونږ په پښتانه ټولنه کې تا ته پته ده چې په سلو کې درې یا څلور وي چې هغه مقصد په فلسفي شاعري باندې یا مقصد په هغه شاعري چې هغه ته د الفاظو چناو کېږي مقصد ژوره شاعري وي، په هغه زما عام ولس په سلو کې لس کسان پوهېږي، مګم زما چې کومه ولسي شاعري ده په دې زموږ د وطن در ځوانان خو پرېږده، زموږ د وطن خویندې میندې هم هغه شی درک کولی شي پې پوهېږي، که هغه زموږ په دې لاندې ټولنه کې مقصد په د قبایلی سیمو کې تا ته پته ده چې د خزینه او حقوق او هغه سیستم هغه رنګ نشته، ډیره ساده او عامه لهجه ده.
ګلمن آشنا اوریدونکو ته سوړاندې کوي
دا یو غزل دی، وای یار کوي ډکه د کمال خبر یار کوي ډکه د کمال خبره پاکه ل شر ول جنجال خبره او موږ خود سر د پانا ځای نه مو موږ خود سر د پانا ځای نه مو سړی تکوي د مال خبره او پښتون بتل د غس در پدر پختون بتل دغه سدر پدروی چې نمنې دستر خوشحال خبره او چې تا ته وګورم را یاد می شي چې تا ته وګورم را یاد می شي ها د سپنجری کلیوال دا یو به داس دغه غونډې پکې وای نړې سپوږمې ته په ورتګ بوخت نړې سپوږمې ته په ورتګ بوخت د زموږ پښنا چې یو پدال او ای ګلمنه سخت په خلمه وای یہ گیلا منا سخت پا خلما ویا خو پا غزل ککڑا سنبال خواهی ناست پا یو مرچل کیو ویریجو لیو بلا ناست پا یو مرچل کیو ویریجو لیو بلا دا کام دی خدای خبر نکلی زما دا کام او زو تا چی یو بلتا دا شک پا نظر گورو زوت چې یو بل ته د شک په نظر ګورو نو خاورې به موږ یو شو لا ټکه تر کابل او ته یې شو کولې تار په تار او موږ کتل درته ته یې شو کولې تار په تار او موږ کتل درته آیا موږ بخښې د پښتنې پیغلې اوربله او ړنګ شوې ول په ول د تور مغل په پښو کې پرېوتې وخت د خوشحال خان د المسو د بګړې وله او تلا لیا نیم پاوی دا بل دی نیم چی ٹکی زخلک تلم دا پشتون نظر پا تلا او ندی کام تا خیر رسی او ندی سر پا کام زار کرد زغل گیل من دا پشتون دا احساس غل
وا گیل من دیخ
او دا بل غزل دی نجیب جان وای
ارشاد خون که
ولی دا هر سر زیموار یادیگم ولی دا هر سر زیموار یادیگم کل مسلم کل کفار یادیگم او خدایا چې ستا به فیصله څنګه وي یو ځای شهید بل ځای مردار او لر او قبر ته سپیناوی ورکړه لر او قبر ته سپیناوی ورکړه ما هلته جاسوس دلته غدار یا او چې د جنگ ځای شي نو د کار یادیږم چې کله امن وي بے کار یادیږم ککیله من هر څو ځان سپین مولا یا هم په هر ځای ګناهګار یادیږم
غیر
لزورول او زمونږ اختر د ماتم غوندې زمونږ خادي د ماتم غوندې زمونږ هر څه د ماتم غوندې وي مقصد په کلی کې دومره زیاتې کونډې یتیمانان په هر کور کې لرو چې د هغو له شرمه هم سړی اتڼ نه شي کولی نه خو هر وخت ماتم دی خو چې کله ډېر زیات ودردېږم دا نوی نوی درد او دغه وینم د وطن مایوسی په هغه وخت کې بیا زه ډېر ښه شاعري کولی شم مقصد اوس ته ونه وایه چې ستا شاعري ته به مونږ خامخا ځانونه په عذابو بیا به ته غزل
نه نه کله کله خو داسې چې ډېر خوشاله مې چې ښه ملګری وویني یا ته چې څه غواړې هغه رقم حالات مخې ته راشي په خوشحالۍ کې خو به هم داسې څه لیکي که نه اتمن
او نو چې داسې شي چې سړی له خپل کار زیاره مطمئن شي او لږ دغه وویني په ټولنه کې بدلون بیا کېږي بیا هغه د دغه د مایوسۍ او د غم شاعري نه وي بیا لږ داسې زړوره شي که نه خلکو ته د امید وربخونکي شعر شاعري وي
یوه پخوانۍ مرکه وه د ګیلمن وزیر مرکه د ده ولسي شعرونه هم عامو خلکو زده کړي دي او هم سندرغاړو دا شعرونه ویلي دي جاوید امرخیل د ده یو شعر وایي
ستاپ بل تم تمرا غم جن یا غم جن یا ما چ حد نہ لری ستاپ بل تم تمرا غم جن یا ما چ حد نہ لری پا په غم جن زړه داسې خوږمن یا خوږمن یا ما چې حد نه لري په غم جن زړه داسې خوږمن یا خوږمن یا ما چې حد نه لري ستا په بیلتون دومره غم جن
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډې کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د خیبر پښتونخوا انزورګر الماس خانم چې په 2022 کال کې د بریتانیا د بلویډر په نوم د غیر دولتي ادارې جایزه ګټلې و نن سبا په اسلام آباد کې ژوند کوي او هلته حقوق لولي. الماس خانم ته جایزه په هغه انزور ورکړل شوې وه چې د یوې افغاني انزوري په تار او ستن جوړ کړی. د نجلۍ افغاني ګنډ جامې اغوستې دي، منګی پر سر دی او شپېلې شخوي. الماس خانم هغه هنرمند ده چې تر اوسه د افغانستان د یو شمېر منلیو تاریخي شخصیتونو لکه میرویس نیکه، احمد شاه بابا او امان الله خان انځورونه ایستلي دي. همدارز د افغانستان په اوسنیو سیاستوالو کې د پخواني ولسمشرانو اشرف غنی او حامد کرزي انځورونه په تار اوستن جوړ کړي دي. له دوی په واورو چې په اسلام آباد کې په لیلیه کې ژوند او د پانتون زده کړو د دې پر هنر اغیز کړی کنه دی.
فن حال سوخ کیږي چې پونټن روانه شو يم، نو هم په دغه مقصد هزار غلی هوستل ته، نو تاسو په دې هوستل چې کوم ژوند وي هغه ډیر زیات مصروف وي د کور د ژوند په لحاظ سره، ورسره سبق هم مخوړان دی بوتلل وي، داسې ورسره ځان د پاره تیاری هم نیول وی او امتحانات ته، نو د دې سره لږ پونټه ګران شوی دی مخوړان دی بوتله د دې هنر، خو بیا هم پاتې نه دی، کوشش کوم چې مخوړان دی سره بوت.
په دې تیر یو څو میاشتو کې تاسو انځورونه ایستلې جوړ کړی؟
په دې نږدې وخت کې خو مې نه دي، خو بیا هم شاکر نو ورته نه ده کدا سیس، مطلب ذهن ته نسو راغلل یا ډېر ضروری وو دی او عکس انځور رغول نو خامخا وکړم.
تاسو تر ډیره مخکې چې کوم انځورونه جوړ کړی دي د تاریخي شخصیتونو د مشهورو کسانو انځورونه مو جوړول، اوس هم هغه څه کوي او کنه دا ستاسو د انځورونو صحه پراخه شوه؟
څنګه چې تاسو ذکر وکړو، زه د مشهور شخصیتونو یا مشهورم نه خو چې کوم شخصیتونه په زمونږ سوسایټي ته یو مثبت پهلو مخې ته کوي یا یو مثبت کار کوي دا وی انځورونه به ما جوړول. خو زما دا هنر چونکې ټول دنیا کې یو نوی هنر وو، نو د ډېرو خلکو ډېر زیات وخت غواړي چې په ډیمانډ باندې هغه جوړ کړي، نو اوس دې طرف ته مجبور شوم چې په ډیمانډ باندې یو څوک غواړي چې زه دا وی انځور جوړ کړم، نو هغه په هغه طریقه هم جوړولی شي انځور.
یعنی له ډیمانډ مو مطلب دا دی یعنی که چیرته څوک غواړي چې کوم انځور جوړ کړي تاسو ته باید پیسې درکړي چې تاسو باید ورته جوړ کړئ؟
بالکل بالکل.
څنګه له هغه وخت نو وروسته چې تاسو ته بل ویدر ماسسې د بریتانیا تاسو ته جایزه درکړه، له هغه وروسته تاسو کارونه زیات شول او کنه له هغه وروسته مو کارونه زیات شوي نه دي؟
ظاهره خبره ده په ټول دنیا کې دغه یو خبر وچلیدو چې د پښتونخوا نه یو جنۍ چې کوم دی دغه انټرنیشنل ایوارډ ګټلی دی، نو ډېرو خلکو ته ذهن ته دا خبره ورپریوته چې داسې یو قسم شته چې داسې یو ناشنا هنر کوي. دا دې نه وروسته خو پہچان جان پہچان هم ډېر شو خلکو ته، ذهن ته خبره پریوته او ورسره د انځورونو چې کوم ډیمانډ وو هغه هم زیات شو.
نو چې ډیمانډ او غوښتنه زیاته شوې ده، نو تاسو هم همدا وویل چې که چیرته خلک غواړي چې تاسو انځورونه په پیسو ورته جوړ کړئ، تاسو ورته تیار یاسئ جوړوي، څرنګه اوس خو تاسو له پښتونخوا یو څه لرې اوسئ، په اسلام آباد کې ژوند کوئ، هلته هم د خلکو رابطه له تاسو سره شته چې انځورونه ورته جوړ کړئ؟
او بالکل، ځکه زمون رابطه خو ټلیفوني وي زیاتره، کم پښتانه چې دي یا چې څوک هم دي چې غواړي دا انځور جوړ کړي، نو ما سره د مسنجر د لارې یا د فیسبوک د لارې رابطه کوي یا د واتساپ د لارې، نو هغه په لوکیشن باندې هیڅ اثر نه پرې باسي، ځکه که اسلام آباد کې که زه پښتونخوا کې یم نو هغه یو خبره ده ځکه زمون ټلیفوني رابطه وي.
ستاسو په خپل نظر، ستاسو په د انځورونو کې چې جوړوي له د مخ کې د اوس فرق راغلی دی؟ څه کا فرق راغلی وي؟ څه فرق؟
فرق بالکل وخت سره راځي، ځکه چې لومبنه وخت کله چې ما انځورونه جوړول نو هغه مرزما تجربه نه و پکې، اوس وخت زیاتې د سره چې ما مختلف قسم انځورونه جوړ کړل نو د وخت یې دو سره پاوې کې نور هم خواله راغلي دي، نور هم مطلب کمخ کې پکې سنا سره غلطي ويا داسې و چې پته به لګي د چا پتار جوړ شي، نن سبا چې څنګه منزورونه جوړو ما کوم ډېر صفه دي چې هغه تلري نو تاسو ګوري نو خلک وایي کده کیمرې وتی اکته، نو ډېر فرق پکې راغلی او کوشش کوم چې مخ وړاندې پکې هم ډېر مثبت بدلون راولم او نورم ختم خپل هنر
دي. رنگونو لپلاوه څه رقم څه تغیر پکې راغلی دی؟ یعنی مخکې مو له کمو رنګونو نه استفاده کوله، اوس له ډیرو رنګونو کار اخلي او که څرنګه؟
وہ بالکل رومبنے عکس کر دزا وہ ایم نو اغا اگے کہ ما صرف یو رنگ استعمال کرے وہ اغا تور نو ازا کچے اغا رومبنے ایکس ما کپڑا باندھ جڑ کرے وہ کپڑا سپین ہو دا پاس تے ما تور رنگ باندھی تار باندھی انزور جڑ کرے وہ اگے پسے چ بغل بیل کے مکلے جوڑو نو اگا می بیا تو تو اس پین سرا جوڑ کو دریم رنگ ما ته یاد شیو سم چې هغه کې ما د سور رنگ اضافه کړی و نو دغه سری بیا رورو پنځه رنگونه شپږ رنگونه او اوس خو دا کم تاسو کوم انځور چې انټرنیشنل جایزه ګټلی و نو هغه کې د شمار نه هم زیات رنگونه دي ځکه په هغه کې په بشمیر رنگونه ما استعمال کړی دي نو دغه سي اوړمبره کې می ډیر کم رنگونه او وس چې کوم منظور جوړوم نو کوشش کوم چې ډیر نه ډیر او د خو نه خرنګ زو کې استعمال.
له هنرمند الماس خانم څخه مننه.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
د خبرونه په دې برخه کې د خالد ریحان ببری او شیر د دوی په شخ
زل دا په ازغیو باندې مات سترګې دا په ازغیو باندې مات سترګې کول مخ یتا ته مدرتات سترګې لدوو جنشي د خکلا اندازه لدوو جنشي د خکلا اندازه صبر چکړه مدرته زیات سترګې کله نا کله جګړې ته پریږدا کله نا کله جګړې ته پریږدا خو ډیر ساته سول ساته سترګې مدې شپورته دی خال شورې ترینا مدې شپورته دی خال شورې ترینا مدې شهس کله میرات سترګې کبه بیتا بلته وبرنګ اوړي کبه بیتا بلته وبرنګ اوړي شید لما په ور کې پات سترګې بی اجازه دی ورکجې کړي نو اوس بی اجازه دی ورکجې کړي نو اوس ببره ور وړنه نواتې سترګې ببره ور وړنه نواتې سترګې
د سجرړوي مچلې د دې خبرونې په روسيو کې د یو لارغونی دوت پاړه د چړونو لمخې عمومي حمامونه په لارغونی مصر کې همدار اس په لارغونی روم کې دوت وو. د اوسنی افغانستان د جغرافي پاړه ویل کیږي چې تر اسلام مخ کې په بلخ کې حمامونه وو، خو په دې ارتباط لا هم دقیق چړنې نه دي شوی. عمومي حمامونه لا هم په جنوبي وادونو کې ګرم بازار لري او دوت دي، لکه په ترکیه کې خو هلته حمامونه د ګرځندویانو لپاره په وی سرګرمي بدل شوی دي. په افغانستان کې هم عمومي حمامونه شته. د کندوز ښار یو له هغو ښارونو څخه دی چې عمومي حمامونه پکې ډېر دي. که څه هم اوس عمومي حمامونه په عصري بڼه جوړ شوي دي، خو لا هم په حمامونو کې کسبالان کار کوي او خلکو ته د چاپي او کیسه کولو په برخه کې خدمات وړاندې کوي. په دې راپور کې د کندوز له یو شمېر کسبالانو سره د دوی د کار او فعالیت په اړه خبرې شوې دي.
له ډیرې پخوا زمانې راهیسې په افغانستان کې له عمومي حمامونو څخه ګټه اخیستل دود دی. د افغانستان په عمومي حمامونو کې یو شمېر کسان د کیسمال په نوم کار کوي او کیسمال هغه چاته ویل کیږي چې د پیسو په بدل کې لومړی خپل مشتریان چابي کوي تر څو ستړیا یې رفع شي او بیا وروسته هغوی له سره تر پښو پورې کیسه کوي او پرې مینځي. څلوېح کلن فیروز چې له پنځلس کلونو راهیسې په کندز ښار کې په یو عمومي حمام کې د کیسمال په توګه کار کوي، فیروز آزادی رادیو ته وویل چې له خپل کار څخه راضی دی او له همدې چارې خپل نه کسې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي.
کیسه مثلا میګرم یا کس خاصه مې بشات یا کس بسور چې مې بشات چوپی میکنه یا کس
کیسه کول ډېر ګټي لري. کوم کسان چې ستړي وي او د عضلاتو درد لري هغه حمام ته راضی او له موږ څخه غوښتنه کوي چې چاپی کړو. له چاپی کول ورسته یې کیسه کوو، ځکه په ګرم ځای کې چاپی د انسان هډوکو عضلاتو سردردی او ځان دردې ته تسکین ورکوي. نو په همدې خاطر دلته زیات شمیر کسان د چاپی او کیسه کول لپاره راځي، خو په ژمي کې بیا زموږ مشتریان زیات وي.
50 کلن روم احمد هم یو له هغو کسانو څخه دی چې له 14 کالو راهیسې په نوموړي ولایت کې په یو عمومي حمام کې د کسمالۍ په برخه کې کار کوي. هغه وایي دغه کسب له خپل پلار او نیکه ورته په میراث پاتې دی.
مو یک کیسه میکنیم، یک چوپی، یک لیفاس، خونی کې سات چا خوند جریان پیدا میکنم.
موږ دلته هم خلک کیسه او چاپی کوو. چاپی کول د پوستکي د ښکلا او د بدن نرمښت لامل کیږي او د وجود ځنی دردونه له منځه وړي او د انسان په وجود کې وینه په حرکت راځي. دلته د چاپی کول لپاره مولایان، طالبان، ځوانان، سپینګیری او هر طبقه خلک راځي او موږ د پیسو په بدل کې هغوی چاپی او کیسه کوو.
زیات شمیر افغانان د ځان پر مینځلو او د نظافت مراتولو لپاره له عمومي حمامونو څخه ګټه اخلي. 45 کلن صفت الله چې د کندز ښار یو عمومي حمام ته د حمام کولو لپاره راغلی، هغه وایي کله چې ځان درد او ستړی وي نو حمام ته راځي، خپل ځان چاپي او کیسه کوي تر څو ستړیا یې رفع شي.
دا چې سړی ځان د عضلات شخک شي، بیا سړی راځي دلته سونا ته یو ځان ګرم کی او کیسه کی په چاپی کې د عضلات د تزان کیسه چې خلاص شي، سړی وجود د سپک شي، وجود دی برابر شي، ډیر خاص خو کیسه مال درز رضایت لرو ته نه.
د کندز ښار یو بل وسیدونکي محمد نسیم آزادۍ روډ ته وویل چې په اونۍ کې دوه ځلې حمام ته د ځان د چاپی او کیسه کولو په هدف راځي. د ده په وینا چې ماساژ او چاپی کول د انسان جسمي او ذهني ستړیا لرې کوي.
دا دردونه د ځان لرې کیږي. شو سپورت مینان هم همیشه دلته راځي او ډېر راحت، ډېر نخواښ یو، ډېر ښه سړی ده. ښه ښه ماساژ وکړو، زه خو همیشه دلته راځم. زموږ فامیلی هلکان ټول راځي دلته.
له ډیرو پخوا کلونو راهیسې په کندز کې لسګونه لوی او واړه حمامونه موجود او فعالیت کوي. د تیر نظام پر مهال په نوموړي ولایت کې یو شمیر حمامونه په اونۍ کې دوه ورځې د ښځو لپاره ځانګړي کېدل او په ځانګړو ورځو کې ښځې عمومي حمامونو ته د خپل کوچنیانو او د ځان پر مینځلو لپاره تللې، خو پر افغانستان د طالبانو بیا ځلې واکمنېدو سره حمامونو ته د ښځو پر تګ بندیز لګول شوی دی.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو ادبي مجلې د دې اونۍ د خبرونه سرته ورسیده. زه احمد شیبر اجازه اخلم. شدی
گدرنا وزری ماتڑی پریمک دی چوالو زم زما وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی ماتڑی زدا لاہو پزم زمو کی زگی دلیم زادا زان غک دشمن منز ترا بللیم المنز می پالا من کی دغسیس پی چلیم ظلم دی پشوندو ظلم دی پشوندو دخندا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی رنا وزری ماتڑی خر بشی جنگل کبی کتاب بی قلمشی گلشی وچ ڈنڈر چی بی آواو بی شبنمشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدمشی مڑاوی بادم شی مړاوي بادم شدا هوا وزري ماتړي شپوت پات کی ګدرنا وزري ماتړي شپوت پات کی ګدرنا وزري ماتړي رنا وزري ماتړي زاد زمانه جبر ساتلې پپنجرا کیم شمایا ما